په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې وسلوالو طالبانو د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه هم ونیول. مخکې له دې چې خبرونه د خبري برخې راپورونو ته ور ورسیږي، د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره خبرونه پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا او پر ښارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. د امریکا حکومت له خپلو اتباعو غوښتي چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته ولوېدل. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته د دغو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره تایید کړې. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤلان 215 اتل قل اردو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. د هلمند مرکز لښکرګاه کې هم ټولې دولتي ودانۍ د طالبانو لاسته لوېدلې او چارواکي د 215 میوند قل اردو ته په شا شوي دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قل اردو او د دې ولایت هوایي ډګر ته په شا شوي دي. سرچینو د غراز د بادغیس د مرکز قلعه نو او د غور د مرکز فیروزکو د سقوط خبره هم کړې ده. یو شمیر دغو ښارونو تیره شپه سقوط کړی دی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 1500 ته رسېدلی. د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم د سختې جګړې راپورونه ورکول کېږي. د امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو استازو پرون پنجشنبه د خورا عاجل مسلې په توګه د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا او د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او ښارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې په قطر کې د افغانستان په اړه د درې ورځنیو خبرو اترو په پای کې د خپرې شوې اعلامیې له مخې د بهرنیو هیوادونو استازو یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې هیوادونه به په افغانستان کې هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژندي چې پیژنې چې د پوځي ځواک د کارولو له لارې واک ته رسېدلی وي. په دوحه کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان او نورو هیوادونو استازو د افغان دولت او طالبانو له پلاوو سره په دې هدف درې ورځنۍ خبرې اترې مخته یوړې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه درېدلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه شي. د اعلامیې له مخې پر ښارونو د حملو د سمدستي بندېدو تر څنګ له دواړو لورو غوښتل شوي چې هر څومره ژر چې کېدی شي یوه سیاسي جول جاړي او پراخ اوربند ته د رسېدو لپاره ګامونه اوچت کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړې لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرګ ژوبلا اوښتې، غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړې او ویلي دي چې هغه به د دې شورا ټول 15 غړي تصویق کړي. په هغې مسوده کې چې استونیا او ناروې وړاندې کړې او یوه کاپي دې اژانس ترلاسه کړې، په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوي چې د هر هغه حکومت به چې د زور له لارې واک ته رسېږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر ډیبورا لاینز تېره اونۍ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دا په دې شک کوي چې طالبان د یوه سیاسي روغه جوړه وغواړي. کاناډا به ځانګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې له دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي، د سفارت ټول کارکوونکي به له دې هېواده وباسي. دا خبرې یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلانه خبر لري اسوشیټد پرس خبري اژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده او نوم یې نه دی پړاګه شوی، دا نه دي ویلي چې کله او څومره کاناډایي ځواکونه به افغانستان ته استول کېږي. دغه راز امریکا هم 3000 ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته استوي چې د خپل سفارت یوه برخه څخه کارکونکو لدې هیواد او باسي. برېټانیا هم پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې 600 سرتیري افغانستان ته لیږي چې لدې هیواد د برېټانیي وګړو په وتلو کې مرسته وکړي. دغه هیوادونه له افغانستان د خپلو سفارتونو د کارکونکو او نورو خپلو اتباعو د ایستلو لپاره دغه اقدامات داسې مهال کوي چې طالبان د ښارونو په نیولو سره په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا حکومت پرون پنځشنبه له خپلو اتباعو وغوښتل چې له افغانستان ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي دي د امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمیدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي اتباعو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 28 نیټه په کابل کې د سفارت حکومتي مامورینو ته امر وکړ چې په هغه صورت کې چې له بهر کار ته دوام ورکول شي ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس روانونه دی یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې سفارت به په اوسني ډول کار ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تېرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې په بمي چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون 13 تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پیښې په اړه د پلټنې ټیم معلومه کړه چې دا برید د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ادارې کړی دی. قریشی وویل دغو دوو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی دی. د افغانستان حکومت د ښاغلي قریشی د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غک د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفرتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په 12 محاکمه پیل کړي. په سن پیټرزبورګ کې تر غک د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یو بهرني ته تر غک د چټکو الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه به د افغانستان د جګړې په ډګر کې د وروستیو پیښو په راپورونو سره پیل کړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل طالبانو د افغانستان یو شمیر نورو مهمو ولایتونو مرکزونه هم ونیول. په دې ولایتونو مرکزونو کې د کندهار مرکز، د هلمند مرکز لښکرګاه، هرات، د بادغیس مرکز قلعه نو او د غراز د غور ولایت مرکز فیروزکو هم شامل دي. لومړی بل خپل خبريال واورو چې همداشي بر سره وصل دی د کندهار د ورستي امنیتي وضعیت په اړه. کندهار سقوط کړي، امنیتي چارواکي او ولی هم د غرض 215 اتل کلو دوته په شاش شوی. لومړی به کمیربني وکړي اوریدونکو ته وایي چې آیا اوس هم په ښار کې جګړه روانه ده یا طالبانو په 215 اتل قلوردو بریدونه پیل کړی کنه؟
نوی صاحب یو ځل بیا سلامونه. د کندهار ښار فضا آرامه ده، خلکو خپل مادي ژوند پیل کړی دی. د هوایي ډګر او قلوردو پرته نورې ټولې سیمې د وسلواله طالبانو په واک کې دي. والی او نور چارواکي لکه تاسو یادونه وکړه تېر شپه 215 اتل قلوردو ته انتقال شوي وو او له هغه ځایه کابل ته تللي. د هوایي ډګر او قلوردو د نیولو لپاره له هم جګړه نه ده پیل شوې. د اوس لپاره د کندهار د اوسیدونکو یوازنۍ ویره د دولتي تاسیساتو او مارکیټونو د چور او غلا ده. خو د کندهار لپاره د طالبانو والی اجوفا په یو پیغام کې ویلي چې د چور او غلا د مخنیوي لپاره مسؤلین اړوند ریاستونو ته معرفي کړي دي او هلته ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو والی دا خبرداری هم ورکړی دي که چا د چور هڅه وکړه نو د سخت چلند سره مخامخ شي. او د هلمند وضعیت هم نوري صاحب نورمال دی. او په شورابا کې چې هلته د 215 قلي اردو ده، میوان قلي اردو، هلته هم د جګړې راپور تر اوسه نشته. په دغه دواړو ولایتونو کې هلمند او کندهار کې چې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیتونه د تیرو څو ورځو راهیسې محدود شوي وه، نن په عادي ډول بیرته پیل شوي دي.
د ښارونو له نیولو سره یوه پوښتنه راپورته کیږي چې نورې هغه ادارې، دولتي حکومتي ادارې چې خلکو ته خدمات رسوي، آیا مامورین عادي خپلو کارونو ته ځي که څنګه؟
تاسو معلومیږي چې د کندهار د سکوت یوازې څو ساعتونه تیریږي. د طالبانو والی په هغه پیغام کې چې د دوی تازه خبر کړی دی، دا یادونه شوې ده چې مامورین کولای شي خپلو ادارو ته لاړ شي، نو تر اوسه پورې لا هم په دې برخه کې ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی چې دغه مامورین به په څه ډول او په کوم سیستم باندې به خپل کار کوي.
د ملکي تلفاتو په اړه یا څه مو د څه مشخص ارقام مو ترلاسه کړي دي چې په جنگ جګړو کې تر اوسه څومره کسان مړه شوي ولسی وګړي؟
د کندهار د جګړې نن تقریبا چې ورسره سم کندهار سکوت شو یوه میاشت پوره شوه، په دغه یوه میاشت کې تقریبا شپږ سوه شپاړس ملکي کسان ټپیان شوي دي او د یو سلو نه شپېته په شاوخوا کې وژل شوي. دغه ارقام د کندهار میرویس روغتون ازادي راډیو ته ورکړي دي. په دغه ټپیانو کې تر تقریبا ډېره برخه د دوی په وینا چې ملکیان دي.
ډېره مننه و امور دلقدر منوردونکو چې د کندهار مرکز دغه راز د هلمند مرکز لښکرګاه هم د طالبانو لاسته ولویدل. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ده د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي غني دا خبره پرون مازدیګر په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي و چې د طالبانو پلاوي ورته ویلي تر څو چې اشرف غني له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي د ده ځای ناستی د افغانستان خلق ټاکي او د ده په وینا دا حق به بل هیچا ته ورنه کړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي او سوله به راځي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟
ښاغلي غني د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي و چې د انتخاباتو له لارې واک لیږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي و چې حاضر دی تر ټاکلې نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غني له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. له بلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لاره کې په خنډ پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سشکل په میب کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
و امور دلته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ده د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي. په تېره خپرونه کې مې د دې موضوع په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې ولسمشر وایي کله به واک هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ده ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي، آیا د ده هدف بیا هم انتخابات دي او یا یې ټینګار پر انتخاباتو دی؟
زه فکر کوم په اوسني وضعیت کې به افغانستان اساسي قانون حتی نسي پلي کېدلی، نور مواد متاسفانه. نو چې رسېدا چې انتخابات